خدا حافظ و ناصرتان.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوی د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت وایي د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د ځینو هیوادونو د نه پاملرنې او د سیمې د وضعیت رښتینی تصویر وړاندې کړ. د دغه کانفرنس په باب له یو کارپو سره هم خبرې کوو، خو په پیل کې خبرونه چې ناجیه صافی لولي.
ټاکل شوی ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر راتلونکې میاشت افغانستان ته سفر وکړي. د پاکستان د کراچۍ ښار په جنوبي بندر کې اور لګېدو لږ تر لږه 11 کسان مړه کړي دي، او د ازبکستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون وایي په دغه هیواد کې د جمهوري ریاست د پرونیو انتخاباتو نتایج نن ماسپښین اعلانوي. د خبرونو تفصیل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي راتلونکې میاشت د خپل هیواد د یو هیئت په مشرۍ افغانستان ته سفر کوي. محمد جواد ظریف دغه خبره پرون په هند کې د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس په څنډه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې وکړه. ښاغلی ظریف ویلي چې د دې سفر پر مهال به له افغان لوري سره د ایران او افغانستان د ژمنو د عملي کولو پر لارو چارو خبرې وکړي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر غنی او جواد ظریف ترمنځ په پرونی کتنه کې د دوړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي همکاریو خبرې وشوه.
د ایران له اسلامي جمهوریت سره پر اقتصادي همکاریو له دې ډلې د هغو تاسیساتو په اړه چې په پام کې دا په چابهار بندر کې جوړ شي خبرې وشوې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم شمنه وکړه چې د نورو خبرو لپاره یو میاشت وروسته افغانستان ته راځي.
ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د اقتصاد او سوداګرۍ د پراختیا لپاره په کار ده چې چابهار بندر کې د تاسیساتو جوړول ګړندي او عملي شي. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په حواله راغلی چې ویلي دی افغانستان د تروریزم په وړاندې د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی، او تهران په دې لاره کې له کابل سره هر ډول همکاري ته چمتو دی. د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د وی کورنۍ شپږ غړي مسموم شوي چې په نتیجه کې درې تنه مړه شوي دي. د دې کورنۍ درې نور غړي په روغتون کې بستر دي. د سرپل د والی ویان ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې د دې کورنۍ د مسمومېدو انګیزه لا څرګنده نه ده، خو د خپلوانو له ادعا سره سمې دوه مشکوک کسان نیولې دي. امنیتي مقامات وایي د دې پیښې په اړه پلټنې پیل شوې دي. د افغانستان په جنوب کې د 215 اتل قل اردو قمندان وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د شفق دوه پونوم روانو پوځي عملیاتو کې سلګونه وسلوال وژل شوی دي. تورن جنرال داوود چا وفادار ویل چې د یوې اونۍ په بهیر کې د پوځي عملیاتو پر مهال 550 وسلوال وژل شوی، 403 ټپیان شوی او 11 نور ژوندي نیول شوی دي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې افغان پوځ اوس د دفاعي حالت پر ځای تهاجمی بنا غوړه کړی ده. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د زنیو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ شپږ افغانۍ 55 پوله، یو اروپا یورو او وی افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 30 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستاني کلداري 415 افغانۍ. د پاکستان د کراچۍ ښار په جنوبي بندر کې په یو سلور ستوري هوټل کې اور لګېدو لږ تر لږه 11 کسان مړه کړي دي. د کراچۍ پولیس وایي د ریجنت پلازا هوټل د اور لګېدو په پیښه کې د مړیو له ډلې سلور تنه ښځې دي. د دې اور لګېدنې دقیق علت معلوم نه دی، خو چارواکي وایي اور اول د هوټل د زیرخانې په پخلنځي کې ولګېد. د ازبکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وایي په دغه هیواد کې د جمهوری ریاست د پرونیو انتخاباتو نتایج نن ماسپښین اعلانوي. په ازبکستان کې خلکو د پخواني ولسمشر اسلام کریموف د ځایناستي د ټاکلو لپاره خپل رایه وکارولې. کریموف درې میاشتې مخکې مړ شو. د ازبکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون رئیس وویل چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون سطح نږدې 80% وه. هغه وویل چې د انتخاباتو پر شرایط د برابرو تقریبا میلیون کسانو له ډلې نږدې 13 میلیون تنو رای ورکړه. تمه کیږي چې شوکت میرزایف د ولسمشرې 15 کلنه دوره وګټي. د 2003 میلادي کال رئیس د ازبکستان صدر اعظم او په تیرو دریو میاشتو کې سرپرست ولسمشر و. د نیوزیلند صدر اعظم جان کی په ناسپی ډول خپل استعفا اعلان کړه. د ایله اتو کلونو رئیس دغه هیواد صدر اعظم و. تمه کېدل چې ښاغلی کی د 2018 میلادي کال په عمومي انتخاباتو کې د څلورمې دورې د ګټلو لپاره ځان کاندید کړي، خو د نن ویل دی د نړۍ د ځینو مشرانو غوندې غلطي نه کوي چې د اوږدې مودې لپاره پر قدرت کې پاتې شوي دي. د نیوزیلند صدر اعظم ویل د ځینو دلایلو له مخې اوس د استعفا پریکړه کړې ده.
I've got no option but to do
مال استعفا پرته بل انتخاب نه درلود. د دې پر ځای چې بل وخت استعفا وکړم، خبر دا وی چې اوس اعلان کړم، نه غواړم چې ولس ګمراهم.
جان کی ویل دا سم وخت دی چې له سیاست څخه لاس واخلي. د زیاته کړه چې د خپل مرستیال بل انګلیش ملاتړ کوي چې د ځایناستی وي. او د اوتریش د ولسمشرې په انتخاباتو کې خيار خې کاندید نوربرت هوفر د خپل رقیب الکساندر وان در بلن په وړاندې چې په یو خپلواک کاندید و ماته وخړله. د اوتریش زرغون ګوند د بل ملاتړ کوي. د هوفر د اوتریش د ازادۍ ګوند پرون په داسې حال کې خپل ماته ومنله چې په لومړنیو اټکلونو کې ویل شوي و چې وان در بلن د رایو 45% او هوفر 46% ګټلې دي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. افغان حکومت وایي د آسیا زړه هیوادونو په کانفرانس کې د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې د ځینو هیوادونو نه پاملرنې او د سیمې د وضعیت رښتینی تصویر وړاندې کړ.
تصویر واضح از وضعیت منطقه شده شد، منطقه با او مواجه هست. به صورت واضح رئیس جمهور بیان کرد
په هیواد کې په ایډز د شاوخوا 2000 اخته کسانو له ډلې څخه یوازې 40% روغتیایي خدمات ترلاسه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره باید عملي اقدام وسی. په کابل کې یو شمېر ښځینه دوکانداران وایي چې ځینې خلک د هغوی د کار په اړه منفي نظرونه ورکوي. د کابل چپرسپونو ته هم کتنه کوو. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې سپورټي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډیا چار. افغان حکومت وایي د آسیا زړې هیوادونو په کانفرانس کې د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې د ځینو هیوادونو د نه پاملرنې او د سیمې د وضعیت رښتینی تصویر وړاندې کړ. د آسیا زړې هیوادونو کانفرانس پرون د هند په امرتسر ښار کې د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسید. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه کانفرانس کې له پاکستان څخه غوښتنه وکړه چې له ټوریزم سره رښتینی مبارزه وکړي. رضوان مراد او نور تفصیل.
ولسمشر محمد اشرف غنی د آسیا د زړه هیوادونو په کانفرانس کې سیمې ته د موجودو خطرونو پر وړاندې د ځینو هیوادونو په نه پاملرنې انتقاد وکړ او یو ځل بیا د ټوریزم پر ضد د ګډې او جدي مبارزې غوښتنه وکړه. د جمهوری ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د آسیا د زړه هیوادونو د کانفرنس ګډونوالو ته په سیمه کې د روان وضعیت رښتینی تصویر وړاندې کړ.
حکومت افغانستان تلاش کرد چې برای نشست کې نمایندای ده کشور حضور داره.
دیوی افغان حکومت په دې غونډه کې چې لسګونو هیوادونو پکې ګډون وکړ، سیمې ته د ورپېخو چیلنجونو او ستونزو یو روښانه تصویر وړاندې کړ. ولسمشر د تروریزم د خطرونو پر وړاندې د یو شمېر هیوادونو د نه پاملرنې او مسؤلیت د نه ترسره کولو مسأله هم یاد کړه. د جمهوری ریاست په وینا ولسمشر غنی د آسیا د زړه د هیوادونو په کانفرنس کې د وینا سرویر د سیمې د هیوادونو له یو شمېر لوړ رتبه مقاماتو سره هم وکتل. ولسمشر غنی د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز سره په کتنه کې له اسلام آباد یو ځل بیا وغوښتل چې د ښه او بد تروریست توپیر پرېږدي او له تروریزم سره رښتینی مبارزه وکړي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی د وی ولسمشر له پاکستان او غوښتل چې خپل ژمنې عملي کړي او د ښه او بد تروریست له تفکیک پرته باید د تروریزم پر ضد قوي ګامونه واخیستل شي. ولسمشر اشرف غنی د کانفرنس ته د وینا پر مهال د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز مخاطب کړ او ورته وویل چې کوم 500 میلیونه ډالر مرسته چې پاکستان له افغانستان سره اعلان کړي که هغه د تروریزم پر مهارولو مصرف شینو اغیز به زیات او ګټه وروي. جمهوری ریاست وای سرتاج عزیز له ولسمشر غنی سره په کتنه کې ډاډ ورکړ چې پاکستان به د افغانستان د امنیت او سولې په پروسه کې همکاري وکړي. په هند کې د آسیا د زړه هیوادونو په کانفرنس کې د شاوخوا 150 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مشرانو او استازیو برخه درلوده.
د هندستان په امرتسر ښار کې د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس پرون د ګډې اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسید. په اعلامیه کې د آسیا زړه د شپږم کانفرنس ګډونوالو د یو باثباته سوله ییز او سوکاله افغانستان لپاره سیمه ییزه همکاري مهمه بللې ده. په اعلامیه کې دغه راز پر دې هم ټینګار شوی چې په سیمه کې د ستونزو د له منځه وړلو لپاره تر ټولو اغیزناکه وسیله سیمه ییزې همکاري ته پراختیا ورکول دي. د چارو له شنونکي کبیر رنجبر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې، آیا د فرانس برخوال هیوادونه به د سولیز افغانستان لپاره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي؟
دغه ستونزې خو ډېر کلونه دي چې موجوده ده او اوس تقریبا ټوله دنیا یو همغږي ته نږدې شوې ده په همدې اړوند چې د افغانستان ستونزې بهرنۍ لابلونه لري او هغه عمدترین لامل اغزالې دي د تروریستانو چې په ګاونډي هیواد پاکستان کې دي او د پاکستان نظامي بنسټونه هغوی سره مرسته کوي، تجهیزي تمویلیې روزنه ورکوي او حتی پروژې ورته جوړوي د انتحاري حملاتو لپاره او د نظامی عملیاتو لپاره په افغانستان کې. په دغه کانفرنس کې موږ عمله لولو چې پاکستان افغانستان یوازې نه، هلته جدي دلایل هندوستان هم وړاندې کړل د کانفرنس ګډون کوونکو ته چې هغه هم همدې موضوع باندې نیوکه کولی چې د افغانستان بې امنی او د هندوستان بې امنی د منطقې بې امنی اصلي لامل هغه هیواد دی چې ملاتړ له تروریزم نه کوي او مستقیم پاکستان ته ګوته ونیوله.
غوښتل اشاره وکړم بخښي، په دغه کانفرنس کې هم افغان لوري او هم هندوستان پاکستان ته د انتقاد ګوته ونیوله، خو د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز اسلام آباد ته له رسیدو سره سم تیر شپه په یوه کانفرنس کې د افغان ولسمشر څرګندونې د افسوس وړ وبللې. فکر نه کوئ چې پر دغه کانفرنس یو ډول د تورونو لګولو فضا حاکمه وه؟
فکر نه کوم د واقعیتونو فضا حاکمه کیږي. تورونه خو همیشه ادعا کیدله چې دا تورونه دي او موږ ډیر کلونه تنها وو. ښاغلی کرزی هم په اخرو کلونو د خپل حکومت کې کاملا روښانه دا موضوع مطرح کړل چې د افغانستان د سولې اکلی د پاکستان او د امریکې په لاس کې ده. اوس هم دغه بیخي ثابته سوله چې تقریبا ټول دنیا اوس همغږي شوې ده په دې قسمت کې. تور نه ده، واقعیت دی. واقعیت ورځ په ورځ بربند کېږي او پاکستان تجدیدېږي او دا چې د افغانستان ولسمشر په دغه کانفرنس کې ډېر یو قوي ډیپلوماتیک حرکت وکړ او دا و چې د 500 میلیونه ډالر چې پاکستان ژمنه کړې وه د بروکسل په کانفرنس کې چې افغانستان ته ورکړي هغه بیرته مسترد کړه. وی ویلی چې ښه به دی چې د توریزم په مقابل کې په مبارزه کې دا وکاروي نسبت دې ته چې موږ څو چنده د دې جرمن کېږو د توریستي کړنو په مناسبت په افغانستان کې. نو زه فکر کوم د آسیا د دې کنفرانس یو ورې نورې موږ نږدې کړو یو ډله ییز اجماع ته د منطقې په دې
اړه. رجبر صاحب، اوسنی افغان حکومت تر ډېره وخته د پاکستان په باب توندې څرګندونې نه کولې، اوس دا د دغسې مهمو کنفرانسونو کې په څرګنده پر پاکستان شدید انتقادونه کوي. کوم شي مجبور کړ افغان حکومت چې لهجه بدله کړي؟
لهجه خو باید بدله شوې وه. وګورئ که خاطر کرزی په اول لومړی کلونو کې دغه موضوع اتیت تر سوالی و او په دغه کې هم ټول په دې پیډرو په سر افغانستان حکومت د افغانستان خلک خپل چارواکي د پاکستان چې وروسته په دې باندې د دې چارواکو هم اعتراف وکړ چې له تعلیمات نه جدي لاسر پاکستان او هغوی لخوا مهی سره غلي دي او هغوی لخوا حمایه کېږي. که کرزی صاحب په همغه لومړیو کلونو کې دغه ستراتیژي په مخ بیولې وه او دا اساسي خارجي سیاست کرخې مشخص کړې وه د پاکستان په اړه، فکر کوم دغه ستونزه پوره وخت حل شوې وه. شل سفره وکړل کرزی پاکستان ته او هر وخت ژمنه کوله د پاکستان چارواکي چې دوی به دغه لانجه حلوي او په طالبان به فشار راوړي چې افغانستان سره سولې ته ورسیږي. مګر دغه شل سفر دې کړی هم کومه نتیجه پایله نه درلوده، او مخصوصا غنی مثبت او دمینی ډک بدکې هلی ځلې وکړلې د پاکستان د چارواکو د بلنې لپاره چې دوی سولې ته راوبلي او هغوی دې ته وهڅوي چې افغانستان او دنیا سره مرسته وکړي چې د تروریزم ځالې د پاکستان نه ټولې شي. یا به پاکستان دوستي کوي، ګاونډیتوب کوي، او یا به دای چې رښتیا هم هغه طالبانو سره به اعلان نن درېږي چې دنیا له خوا ورکړ شي او د تروریزم د ملاتړ په حیث د نړیوالې ټولنې له خوا وپېژندل شي.
په دغه کنفرانس کې دا هڅه هم وسوله چې له افغانستان سره د سیمې د هیوادونو دوامداره اقتصادي همکاري جلب شي. څه فکر کوي چې افغانستان په دې برخه کې خپل هدف ترلاسه کړ؟
پخوانی کنفرانسونه کوم ژمنې ډېرې شوې وې، مګر عمدتاً داسې کاغذ په مخ پاتې کېږي، د ژمنو په حیث پاتې کېږي. موږ ډېر هیله من یاستو چې اوس شرایط ورځ په ورځ ښه کېږي، دنیا سره تړل کېږي، ارتباطات قوي کېږي. موږ عملاً وینو چې اوس څو لویې پروژې مطرح شوي دي، په هغه په قسمت کې تړونونه امضا شوي دي چې هغه افغانستان په محور کې دی. چین هم ډېر علاقمند شوی دی دغه موضوعاتو ته د خپل اقتصادي اغېزې د پراخوالي لپاره په دغه منطقې کې. اوس هیله شته چې دغه ژمنې او دغه پرېکړې چې اقتصادي ډګر کې هم کېږي په ډېره حده عملي شي. پخوا یې شرایط ډېره نه وه آماده، دې لپاره چې سیاسي اړخ یې ضعیف و، هغه سیاسي اړخ باندې وړاندې وغږېدلو چې هغه اوس روښانه شوی دی. نو فکر کوم چې اوس دغه د منطقې ملکونه ډېر علاقمند دي چې افغانستان سره مرسته وکړي، چې په دغه مرسته کې په دغه مثلا د انفراستراکچر په عمار کې سرکونو اوسپنې پټلۍ د شبکې د برق د دغه په دغه کې د دوی ټوله ګټه ده، د ټولې منطقې او د دغه هیوادونو ګټه ده. له همدې لپاره دوی فکر کوم چې اوس عملي ګامونه هم کېږي.
د چارو شینونکو کبیر رنجبر و چې د آسیا زړه هیوادونو د کانفرنس او په دغه کانفرنس کې د سویو ژمنو پر امکان را سره خبرې کولې. دغه کانفرنس پرون د هند په امرتسر ښار کې د ګډې اعلامیې په خبرېدو سره پای ته ورسید. په همدې خبرونه کې د کابل چورسپونه ته هم کتنه کوي چې پر هم دغه کانفرنس یې لیکنی خبرې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
حدیث پردیس په کابل کې ځینې ورځپاڼې لوستي او کتنه ورته لري.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو تر ډیره د آسیا زړه د شپږمې ناستې او په دغه ناسته کې د ولسمشر غنی د هغه څرګندونو په اړه مطالب خپاره کړي چې ګواکې پاکستان باید له افغانستان سره د مالی مرستو پر ځای په خپله خاوره کې ترهګر وځپي. د ویسا ورځپاڼې پاکستان د سیمې بد لوبغاړی دی، خو تر ده ډیر بد لوبغاړي نور دي. تر عنوان لاندې په خپلې مقاله کې ښلي چې ولسمشر غنی پرون په هند کې د آسیا زړه کانفرنس ته د پاکستان د سیاستونو په اړه توندې خبرې وکړې. ولسمشر د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار ته په خطاب کې له افغانستان سره د پاکستان د 500 میلیونو ډالرو اعلان شوې مرستې رد کړې، او وی ویل چې پر دې پیسو د افغانستان هیڅ ستونزه نه وریږي، خو پاکستان په دې پیسو د ترهګرۍ خلاف اغیزمن اقدامات کولای شي. د سرخط ورځپاڼې د سرګردانه پاچا له اشقابادا تر امرتسره تر عنوان لاندې په خپلې سرمقاله کې ښکلي چې هغه بېله زمانه وه چې خوار به په هندوستان کې هم خوار وو. اوس د ګلوبل ویلج نړۍ ده، که په وطن کې خوارې خو په هندوستان کې به داسې دوستان پیدا کړي چې د وطن په نامه دې د آسیا زړه کانفرنس جوړ کړي. سرمقاله لیکونکی وایي د آسیا زړه په کانفرنس کې چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز هم ناست و، نریندرا مودي یو ځل نه بلکې په کراتو ولسمشر غنی یوازې دوست نه بلکې د شریک خطاب هم ورته وکړ، چې دا کلمه له سیاست نیولې تر سوداګرۍ پورې خپلې ځانګړې معناوې لري. د سرخط ورځپاڼې هم د یوازې سیمه ییز فشار پاکستان له ورانکارۍ راګرځولی شي تر عنوان لاندې په خپلې سرمقاله کې د آسیا زړه کانفرنس مهم اغېز ته اشاره کړې ده. سرمقاله لیکونکی وایي په سیمه ییزه کچه د پاکستان منځوي کول مهم دي، او دغه چاره پاکستان ته ستونزې جوړوي او له فشارونو سره مخ کولی شي. سرمقاله لیکونکی همداراز وایي چې د سیمې د هیوادونو کارنده فشار پاکستان اړکولی شي چې په افغانستان کې خپل ورانکار رول راکم کړي، خو پوښتنه یې کړې چې آیا رښتیا پر پاکستان سیمه ییز فشار راتلی شي. او د هیواد دولتي ورځپاڼه لیکي چې د آسیا زړه کانفرنس د پاکستان په ملامتېدو پای ته ورسید. هیواد ورځپاڼه وایي چې د آسیا زړه په ناسته کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز څخه په زغرده د وغوښتل چې په افغانستان او سیمه کې ترهګري پای ته ورسوي.
د روغتیا وزارت د ایډز پر ضد د مبارزې نړیوال ورځ په داسې حال کې ولمانځله چې په هیواد کې په ایډز د شاوخوا 2000 اخته کسانو له ډلې څخه یوازې 10% ته روغتیایي خدمات رسیږي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د ایچ آی وی ایډز په ناروغۍ اکثره اخته کسان له نورو هیوادونو څخه راستانه شوي دي. د دې وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر بوګنوونکی دی. د دې وزارت مرستیالې ناجیه تاریخ د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ټولو ته درناوی او په روغتیایي مرکزونو کې د تبعیض او بدبینۍ د منې تر نامه لاندې د ایډز د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وویل چې دوی تر اوسه توانېدلي چې په هیواد کې په ایډز 10% ناروغان تر پوښښ لاندې راولي.
با برنامه هایی که ما داریم و کار میکنیم
کم پروگرامونه چی موگی لرو اول مختلف ویدارو سر پری کار کوو حتی کوو چه ده پراخوالی مخیبونی سو خب بیا هم زینی موارد شده چی دیام روختی وزارت لکنترول وطلی اوی جابوی چی نوری داری پدی برخه که لموگ سر مرسته وکری.
مرمن طارق وویل تر اوسه په هیواد کې د ایچ آی وی ایډز د وایرس 2000 اتیا پیښې ثبت شوي چې 3% یې په نارینه وو 10% یې په ښځو او 6.5% یې په ماشومانو کې دی. دا وایي د دوی د معلوماتو له مخې په افغانستان کې دغه وایرس تر ډېره ځایه د جنسي اړیکو له لارې لیږدیږي. ادریس نیمه چې په ایچ آی وی اخته دی د روغتیایي خدماتو له کموالي او په ټولنه کې له دوی سره له ناوړه چلند شکایت کوي.
در وقت گرفتن خدمات صحی مصابین ایچ آی وی باید برخورد
در روغتیایی خدمات په وخت کې پر ایچ آی وی لاخته کسان سره باید د نورو ناروغانو په څیر چلند وشي. د افغان جاپان روغتون باید په مجهزو خدماتو لکه داخله، پوستکي، غاښونو، اورتوپیدي او داسې نور څانګو پر ډاکټرانو مجهز اوسي څو ناروغ د روغتیایي خدماتو د نه رسېدو له امله ونه مري.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان استازی ریچارد پیپر کان وایي چې په نړۍ کې په ایچ آی وی د اخته کسانو شمیر 6.5 میلیونه ته رسیږي چې د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې پر دې ناروغۍ واخته وو څه کم 14% ته رسیدګي شوې ده. د ولسی جرګې د روغتیا د کمیسیون غړی مجیب الرحمن سمکنی په دې برخه کې د عامې روغتیا پر وزارت انتقاد کوي او وایي
مونږ فعلا په افغانستان کې شاید 3000 پورې د ایچ آی وی ککړ مریضان ولرو، اما هغه چې تشخیص شوي دي 2000 دي، هغه چې اوس دوای په جریان کې دي هغه 10% دي. ولې 10% ولې نه سره تدعی نه شي؟ ولې 2000 تشخیص شوي دي ولې 3000 هم تشخیص نه کوو؟ دلته څه دي چې د عامې روغتیا د مشرتبه توجه دلته نه شي. زمونږ دپاره نه تنها چې یو ویروسي ناروغي ده، زمونږ دپاره یوه سیاسي ناروغي هم شوې ده.
خاغلی سمکنی د عامې روغتیا له وزارت غواړي چې د هیواد په پوله او په تیره له ایران سره په پوله کې دی د ایچ آی وی د تشخیص مرکزونه فعال کړي څو په دې ناروغۍ لاخته کسانو سره زیاتې مرستې وشي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې دوی د ایچ آی وی د زیانونو د کمولو لپاره په هیواد کې 15 مرکزونه جوړ کړي او هڅې روانې دي چې دا مرکزونه نور هم زیات کړي.
بله صحیح مسله دا ده چې د خوست ځینې اوسیدونکي په مرکز او ولسوالیو کې له نیمګړو روغتیایي خدماتو څخه شکایت کوي. نجیب الله الوخیل براته وایي چې چارواکي څه سپیناوی لري.
د خوست ولایت د بیلابیلو سیمو یو شمیر خلک وایي چې دوی سره په نږدې سیمو کې روغتیایي کلینیکونه نشته او ځینو سیمو کې چې روغتیایي مرکزونه موجود دي په هغو کې بیا د دوا درملو او مسلکي ډاکترانو کمی موجود دی. دوی یوې بلې ستونزې ته هم اشاره کوي او زیاتوي د ولسوالیو او اطرافي سیمو د ډېریو روغتیایي مرکزونو ډاکتران او نور طبي پرسونل سمه حاضري نه ورکوي، ناوخته دندو ته راځي او له رسمیت وړاندې خپلو دندو څخه بیرته شخصي ځایونو ته ځي. د خوست د ولایتي شورا یو تنغړی قدیم افغان هم آزاده رادیو سره په خبرو کې د یادو ستونزو د یادولو ترڅنګ د ځایي ادارې همدارنګ اړوند وزارت څخه غوښتنه کوي چې د دې مشکلاتو حل ته توجه وکړي.
کله کله دوایي نه وي، کله مثلا دغه پرسونلي نه وي، په مختلف سیمو کې چې کلینیکونه لرو هغه کې امډي ډاکټران نشته او ځین داسې سیمې دي چې غلل پرتې سیمې دي چې هغه د غو لاسرسی کلینیک ته نه کیږي. د ولایت په سطحه په اداره باندې هم په مرکزي اداره باندې غږ کوو چې څومره زر کیږي دغه ستونزه په خوست ولایت کې حل کړي.
کله هم د خوست په ټولو ولسوالیو او مرکزی اداري واحدونو کې لږ تر لږه یو روغتیایي مرکز موجود دی، خو خلک وایي چې هر ولسوالی داسې سیمې لري چې د ولسوالیو تر روغتیایي مرکزونو له 100 تر 500 کیلومتر پورې په واټن کې پراته دي. د موین په نوم د سپیر د ولسوالۍ یو تن اویا کلن سپینګیری هم دا ستونزه یادوي.
میښځه د سپیر اته کلینیک ته ځي، دا دومره مزال دی که دوی جنا چې ونڅه په دوامه د په پیر ځي ته دا مشکل تر اکثه ښځه چې رسېږي ته دا باسه ختم شي.
حاجي ګل سمین خان چې د یعقوبۍ د سیمې سیمی اوسیدون که دی وای د دوی په سیمه کې لزګونه کړی دی خو نګ دی ورته کلینیک نشته نو دوی له مجبوریت د درملن لپاره خوز خارتزی
مون په کوبایو کې به کلینیک نه لرو او دا ټول کورونه چې کوم دی د خوسته چې څا مشکل وي ټول د خوستر چې حاله کاری بون دی مقصد سرمایه نه لري د موټر کری نه لري نو مون غوړو چې مون ته خپل کلینیک جوړ شي چې غازی کار غریب ته مقصد نو مریض ورور
د خوست د عام روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل محمدین محمدی وای د عام روغتیا ریاست په چوکاټ کې عرضه کیدونکو خدمتونه د پنځنی ملک خلکو لپاره دی حال دا چې د واکسینو د احصایې تر مخې د خوست نفوس نږدې 1.5 میلیون خلکو ته رسیږي
موږ د شپږ نیمو لکو خلکو دوا درمل 15 لکو خلکو ته رسوو په دې کې به خامخا شکایت کیږي دا دوا به مخکې د وخت نه خلاصیږي دغه مشکلات زه په همدغې دلیل باندې تاییدوم خو دا هیڅکله نه منم چې د موږ په روغتیایي کلینیکونو کې پرسونل نشته او هغه غیر ضروري کوي یا د مخکې د خپلو وظایفو نه ځي
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې د خوست ولایتي شورا غړو هم په یوه ډله ییزه څارنه او کتنه کې د خوست د ولایتي روغتون په خدمتونو نیوکې کړې وې او مسؤلینو څخه یې غوښتي ول چې خلکو ته د وړ او معیاري روغتیایي خدمتونو عرضه کولو ته جدي پاملرنه وکړي
نجیب الله الخیل رپورټ راکوه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په دغه هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره باید عملي اقدام وسي روغتیا وزارت وایي په تیرو دوو کلونو کې نږدې 1000 افغان ښځې د تاوتریخوالي قربانې سوي عبدالله هننزی له کابل رپورټ راکوي
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي لا هم 80% افغان ښځې په یو ډول سره له تاوتریخوالي سره مخ دي د دغه ادارې استازی متین شاهین د یکشنبه پر ورځ په کابل کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه په جوړه شوې غونډه کې ټینګار وکړ چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د ټیټولو لپاره باید عملي اقدام وشي دی وایي سره له دې چې له ډیرو کلونو راهیسې میرمنې د تاوتریخوالي له پیښو سره مخ دي خو په دې برخه کې لا هم عملي ګامونه نه دي اخیستل شوي
زما په باور کله چې موږ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه خبرې کوو باید عملي اقدام هم وکړو او دا اقدام باید انفرادي وي دلته موږ ټول د تاوتریخوالي په اړه یوازې اورو او پرې خبرې کوو خو د مخنیوي لپاره یې عمل نه کوو نو ځکه لازمه ده چې په لومړي پړاو کې باید موږ هر یو انفرادي اقدام وکړو او د دغه پدیدې مخه ونیسو
ښاغلی شاهین وایي د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د افغانستان له روغتیا وزارت سره په ګډه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې کار کوي او نږدې 15,000 صحیح کارکوونکو ته یې روزنه ورکړې چې د تاوتریخوالي د پیښو قربانیانو ته رسیدنه وکړي له دې مخکې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په راکمولو کې د کورنیو چارو وزارت سره د ښځینه پولیسو د روزنې په برخه کې هم مرستې کړې دي په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت مرستیال احمد جان نعیم وویل چې په تیرو دوو کلونو کې د دغه وزارت اړوند د کورنۍ د خوندیتوب په مرکزونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 8,801 قضیې ثبت شوي دي او د هغو ښځو درملنه کیږي چې د تاوتریخوالي قرباني شوي دي
لکه چې موږ په 2014 کال کې د هیواد په شپږو ولایتونو کې د کورنۍ د خوندیتوب مرکزونه جوړ کړل او اوس دغه مرکزونه 2 لسو ته پورته شوي او د ښځو پر وړاندې 8,801 قضیې زموږ سره ثبت شوي دي په دغو قضیو کې تر ډیره هغه ښځې دي چې وهل او ټکول ورسره شوي شمیر یې 3,000 ته رسیږي
د ښځو چارو وزارت د شمیرو له مخې په روان کال کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3,400 قضیې ثبت شوي دي د ښځو چارو وزیر دلبر نظری تیره اونۍ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت جوړ شوې غونډه ته وویل چې لا هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې ښځې او نجونې له تاوتریخوالي سره مخ دي اخوا د ولسي جرګې غړی شاګل رضایی وایي کلیوالې ښځې لا هم صحیح او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او پر شرایطو برابر سلګونه نجونې لا هم له زده کړو بې برخې دي اغلې رضایی وایي ښځې په صحرایي محکمو کې محاکمه کیږي او په ټولنه کې له ناوړه دودونو څخه رنځوړي
ما شاهد دور زدن ها بودیم شاهد
نوموړي وایي موږ د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د ښځو د درو وهلو او څنګه سر کولو شاهد یو او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې لزګونه هغه ښځې او نجونې ګورو چې د تاوتریخوالي قرباني کیږي لا هم سلګونه ښځې او نجونې صحیح او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او پر شرایطو برابر سلګونه نجونې له زده کړو محرومې پاتې دي
و پانتون ها فراهم نشده
لدې مخکې د خزو د حقونو فعالانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخواري ل زیاتې دوه اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې په دې برخه کې د عدلي او قضایي ارګانونو کمزوري اقدامات د دې سبب شوي چې دا ډول پیښې زیاتې شي. خوړوند ادارې بیا وایي چې تل یې د خزو د تاوتریخوالي قضیې څېړلې او عاملین یې د قانون منګولو ته سپارلې دي.
په همدې خبرونه کې دا راپور هم اورئ چې په کابل ښار کې ځینې ښځینه دوکانداران وایي چې ځینې خلک د هغوی د کار په اړه منفي نظرونه لري. خو اوس په افغانستان کې د سهار 10:30 کېدونکو د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې صفی نه اورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي راتلونکې میاشت د خپل هیواد د یو هیئت په مشرۍ افغانستان ته سفر کوي. د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ شپږ غړي مسموم شوي چې په نتیجه کې درې تنه مړه شوي دي. د پاکستان د کراچۍ ښار په جنوبي بندر کې په یو څلور ستوري هوټل کې اور لګېدو لږ تر لږه 11 کسان مړه کړي دي. د ازبکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وایي په دغه هیواد کې د جمهوري ریاست د پرونیو انتخاباتو نتایج نن ماسپښین اعلانوي. د نیوزیلند صدر اعظم جان کی په ناسپی ډول خپل استعفا اعلان کړه. او د اوتریش د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خي اړخي ګون نوربرت هوفر د خپل رقیب الکساندر په وړاندې چې یو خپلواک کاندید و ماتې وخوړله.
د مهمو خبرونو لندیز مول ازادي رادیو ورته په کابل کې ځینې شزنه دوکاندارانه وایي چې ځینې خلک د هغوی د کار په اړه منفي نظرونه لري. د کابل ځینې اوسیدونکو هم وایي چې ځینې نارینه مشتریان د توکو د اخیستو په هدف نه بلکې د شزنه دوکاندارانو د زورونې لپاره د هغوی دوکانونو او پلورنځو ته ځي. تفصیل د حدیث پردیس راپور کې
په کابل ښار کې یو شمېر خزینه پلورونکي وایي ځینې خلک داسې فکر کوي چې ګواکې دوی د اجناسو د خرڅلاو لپاره نه بلکې د غیر اخلاقي هدفو لپاره دې کار ته مخه کړي. صدف چې د کابل ښار په یو سوداګریز مارکیټ کې د جامو خرڅولو دوکان لري، لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې اکثره خلک یې د کار په اړه منفي نظر لري.
مردم هر چیز میګه چی وګویم دیګه مې له فکر
کوي خلک هر څه وایي زبا سو ویم. ځینې فکر کوي چې موږ دلته د بدو کارونو وخت ضایع کولو او یا هم د خوشګوزرنې لپاره راغلي. په داسې حال کې چې داسې نه ده، موږ نجونې کولی شو چې د خپلو کورنیو مالي ملاتړ وکړو. ځینې منفي فکر لري خو موږ ورته پام نه کوو.
په همدې حال کې سوسن چې د اترو پلورونکي د وایي ځینې نارینه مشتریانې د زورونې او د اړیکو د جوړولو په هدف دوکان ته راځي. سوسن وایي یو شمېر کسان د دې په اړه منفي نظر لري او دا کار یې سخت زوروي.
د
هغوی اکثره دا فکر کوي چې موږ د کار نه بلکې د ځینو نورو موخو لپاره دلته راغلي یو. د هغوی په اړه بد احساس لرم، داسې خبرې کوي چې زورونکي دي.
دغه دوکاندار میرمنې په داسې حال کې له دوی سره له بد چلند او منفي نظر نه اندېښمنې دي چې یو شمېر نورې میرمنې چې له کوره بهر کار کوي د ځان په اړه د نورو له لیدلورو او چلند څخه راضي دي. همداراز یو شمېر ښځینه پولیس هم وایي چې دوی د کار په ساحه کې ستونزې لري او انتر دې چې په ټولنه کې له تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په لویو ښارونو کې لیوي لسیزې په زیاته موده کې د ښځو پرمختګ ډېر شوی او دوی په بېلابېلو برخو کې کار کوي او په ساعتونو له کوره د باندې په کارونو بوختې دي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي زیاتره پیرونکي د دې لپاره نه چې له خزینه دوکاندارانو آشناس واخلي بلکې له دوی سره د اړیکو جوړولو او نظر جنګولو لپاره دلته راځي. د کابل ښار اوسیدونکو مسعود عزیزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دوی باید ډېر په خلې لباس کې راشي، لباس چسب ډېر ونه غوندي، فیشن ډېر ونه کی، فیشن دی او کې هم په دې رقم چې دوی کوي هغه رقم نه.
د کابل ښار اوسیدونکو سهارا بیوی دوکاندارو میرمنو ته پکار ده چې د ځانونو د حفاظت په موخه د جامو پاغوستلو او د ټولنیز چلند په برخه کې له خورا دقت څخه کار واخلي.
یک دیدگاه منفی نسبت به یا به یک دلیل داره ای که اونا باید در قسمت فیشن شون متوجه
ده. هغوی پاره د منفی نظر موجودیت علت داده چه دوی باید د فیشن په برخه کې احتیاط وکړي او د ټولنیز چارو چلند په برخه کې له احتیاط څخه کار واخلي، ځکه دغه مسله د دې باعث کیږي چې نارینه د هغوی پاره منفی نظر ولري. نو ځکه کچیرته هغوی سم ټولنیز چلند ولري او مناسب لباسونه واغوندي ډیر به ښه وي.
که څه هم د قانون نه مخې په افغانستان کې د ښځو کاري اشتغال ته هیڅ ډول ممانعت نشته، خو په عمل کې په اکثرو مواردو کې د ښځو پر وړتیاو بې باوري موجوده ده او له کوره بهر د هغوی د کار په اړه ښه نظر نه دی موجود. د افغانستان په څیر سنتي ټولنه کې د ښځو کار کول اسانه کار نه دی. یو بل دوکاندار مرسل وایي په کاري چاپیریال کې له زیاتو ستونزو سره مخ کیږي. مرسل ویان د ټیکري رنګ اندازه او د لمنې لنډوالی او اوږدوالی کولی شي چې دې ته ستونزې جوړې کړي.
عصمت الله کندهار په خپل پیغام کې لیکلي، په نور هیوادونو کې له میشتو افغان کډوالو غوښتنه کوو چې نور د پردیو له اعتقاد ځانونه وساتي او خپل هیواد ته راستانه شي. بل اوریدونکي لیکلي، زه باور لرم چې زموږ ګران افغانستان کې لایق پوهان، عالمان او مفکرین شته. وخت به د سوالونو لازم جواب پیدا کړي، ټولې نړۍ ته به قناعت ورکړي چې افغانان چې افغانستان شریک کور دی، په نړۍ کې د امن غوښتونکي دي. فضل محمد له کندهار له ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه کوي چې د کندهار د بریښنا غم وخوري. سید جواد علی له میدان وردګو ولایت څخه، شخصي روغتونونه او کلینیکونه په هیواد کې ډیر دي، خو د خلکو درملنه ناشونی ده. د عامه روغتیا وزارت مسؤلین ډیره پاملرنه وکړي، ځکه چې بهرنی هیوادونو ته تلل ګران پرېوځي. د لغمان ولایت له مرکز نه خاري عابد لیکلي، د الینګار لوی لارې ته باید ولایتي اداره پام وکړي. محمد شفیع هلمندوال د هلمند له ګرش ولسوالۍ څخه، زموږ سیمه ناامنه ده، هیله ده دولت خوندي کولو ته سوچ وکړي. حبیب رحمان ساحل له هلمند، له هند څخه باید افغان حکومت د هوایي ځواک د پیاوړتیا او د سرحداتو د خوندي کولو لپاره پوځي مرسته وغواړي. عطاالله عطل لیکلي، د هلمند جګړې ته ولې دولت او لوړپوړي چارواکي پاملرنه نه کوي؟ له مرکز لښکرګاه څخه د دولت وسلوال مخالفان 2 کیلومتره فاصله لري او ولس په ډېر غمجن حالت کې ژوند کوي. حمیدالله اطرافي د اروزګان ولایت له چوري ولسوالۍ څخه، د چوري ولسوالۍ معلومانو ته تر اوسه پورې معاشونه نه دي ورکړل شوي. د ازادي راډیو خبریالان باید په دې اړه له مسؤلینو سره خبرې وکړي. مننه کوم له ازادي راډیو او خبریالانو. پردیس له لوګر لیکلي، تر هغه چې پاکستان افغانستان ته د تروریستانو لاستولو لاس وانخلي او د تروریستانو تجهیز او تمویل ته د پای ټکی کښېنږدي، د آسیا زړه هیوادونو کنفرانس غونډې به د افغانانو درد دوا نه شي کړی.
مرزی احمد زی ستاسو ځینې اسمیسونه ولوستل. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې په یو راپور پسې اورېدلی سئ. د لوبو له میدانه او د ګوړې اچار. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري ویلي چې په 2018 میلادي کال کې 3,80,000 راجستر سوي افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه سوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره یونیسیر وایي چې په روان کال کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدا په لړۍ کې ریکارډ زیاتوالی راغلی او په دغه کال کې لکونه کډوال هیواد ته ستانه شوي دي. دغه ادارې په خبر کړي راپور کې ویلي چې په روان 2018 میلادي کال کې له پاکستان څخه 3,80,000 راجستر افغان کډوال د دغه ادارې د بیرته ستنېدا د پروګرام له لارې په خپل خوښه هیواد ته ستانه شوي دي. دا له 2000 میلادي کال راهیسې په یو کال کې له پاکستان څخه په خپله خوښه خپل هیواد ته د ستنېدونکو افغان کډوالو تر ټولو زیات شمیر دی. په دې وروستیو کې د افغان کډوالو هیواد ته د ستنېدا لړۍ تر هغې وروسته تیزه شوه چې 3 میاشتې مخکې په تورخم کې د افغان او پاکستانیو سرحدي ځواکونو ترمنځ تخته وشوه چې دواړو خواوو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. تر دغې پیښې وروسته په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ شول، چې همدا هغې د پولیسو لخوا بې ځایه ځورول او تنګول و چې له امله یې کډوالو هیواد ته تلو تابعه ونیوله. که څه هم د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره له پاکستانه ستنېدونکي هر راجستر کډوال ته $300 نقدي مرسته هم ورکوي، خو دا مرسته او د راجستر کډوالو د بیرته ستنېدو بهیر دمګړې ځنډېدلی دی. خو په پېښور کې د افغان کډوالو د اتشې مشر عبدالحمید جلیلی بیا وایي چې د راجستر کډوالو د بیرته ستنېدا لړۍ موقتي ډول ځنډېدلی او ټینګار کوي چې ډېر ژر به دا لړۍ بیرته پیل شي.
څکل چې د مهاجرینو د عهدت کم اندازه او که د 13 کلونو په نسبت تقریبا دا بې ساري وه، او دغه درې میاشتې معمولا مخکې هم د یخنۍ په خاطر مان چې افغانستان کې هلته یخنۍ وي مهاجرینو ته مشکلات کېږي. په دې اساس باندې د هغې ډیپارټیشن یا عهدت وځنډېده. انشاءالله د راتلونکي کال د مارچ اخر تاریخ نه وروسته دا لړۍ بېرته مهاجرین په بې ساري توګه هغې د دې انتظار وباسي.
د یونیسیار د وینا له مخې په پاکستان کې دا مهال تر 1 میلیون زیات رجستر افغان کډوال پاتې دي، خو د پاکستان حکومت بیا وایي چې په همدومره شمیر کې غیر رجستر کډوال هم د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې ډیر دي. که څه هم د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې له پاکستانه د رجستر کډوالو د بیرته ستنېدو اعدادو شمار خپاره کړي او د نا رجستر هغو په اړه څه نه دي ویلي، خو په پېښور کې د کډوالو دا تشریح مشر وایي چې په روان کال کې د رجستر کډوالو هومره غیر رجستر کډوال هم هیواد ته ستانه شوي، خو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل.
مهاجرینو کوم تعداد چې 3,00,000 کسان د پاکستان هغه مهاجرین چې نسیار اعلان کړي چې هغه رجستر شوي، په همدغه تعداد خو شاسره رجستر مهاجرین هم افغانستان تقریباً مهاجرین روان تقریباً افغانستان ته تللي دي.
د یادونو وړ ده چې د پاکستان مرکزي حکومت 4 ورځې وړاندې په دې هېواد کې د میشتو رجستر افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان 2018 میلادي کال تر پایه پورې وغځوله، خو د دې تر څنګ یې وویل چې راتلونکي کال تر پایه به ټول کډوال خپل هېواد ته ولېږي.
لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د ورزش درنو مینوالو ستړي مشي، د لوب له میدانه دغه ځنګړې خبرونه زما سبون کاکړ په کوربتو باوري. په دغه ورزشي خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه په افغانستان کې د ورزش د غوره جایزې د پروسې په اړه مرکه
په یو میاشت کې تقریبا 3,40 کسانو نوملیکنه کړې وه او دغه نوملیکنې لړۍ د نومبر په میاشت کې پای ته ورسېدله.
د پروګرام په یوه برخه کې د سوک وهنی د ملي ټیم د یو لوبغاړي څخه اوري چې په خپل چپ لاس څنګه خپل سیالان له میدانه بهر کوي.
په چپ لاس باندې عریف باندې کنټرولوم، په ښي لاس باندې نکاوټ کوم. دغه زما چپ لاس ډېر خوندور دي او ډېر مزیدار دي او دغه چپ لاس مې ډېر مزیدار داسې وچتوم که زما عریف نه پوهیږي په کوم لاس باندې دا ما پسوکوي.
او په پای کې د اولمپیک کمیټې د انتخابات په تړاو د یو شمیر لوبغاړو نظر ناوړی
پکار دا دی چې داسې یو کس راشي چې دا زموږ فوټبال انشاءالله په ټول جان کې ترقی وکړي.
نو موږ دا امید او تمه لرو چې ان شاء الله دا یو مشر زمونږ راشي کنه چې مقصد زمونږ دا سو یو ټیم دی چې دا مطلب مخ وړاندې لړ شي.
د خبرونه په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه له سهار ګل عامر زیز خواوري.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د تمریناتي لوبو او زینو سیالیو په هدف متحده عربی اماراتو ته تللی. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته ویل چې له تمریناتي لوبو وروسته به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د انګلستان له ټیم سره یو 4 ورځنۍ سیالي وکړي او د متحده عربی اماراتو د کرکټ له ملي ټیم سره به هم 3 شل ورځې سیالي ترسره کړي. ښاغلی فضلی وویل چې دغه سیالي د کرکټ په نړیواله شورا کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د غړیتوب په هدف ترسره کیږي. نوموړی وایي چې دغه سیالۍ به د ډسمبر د 15 نیټې څخه د دغې میاشتې تر 4 پورې دوام وکړي. د تهران په تدارکاتي سیالیو کې د ګډون لپاره د افغانستان د دولتي او خصوصي پوهنتونونو لوبډلو چمتووالی دوام لري. د افغانستان د پوهنتونونو د ورزشي فدراسیون سیکرتر جنرال وحید الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنتونونو ترمنځ د والیبال او فوټسال په دغو سیالیو کې به د نړۍ 1,60 هیوادونه ګډون وکړي. د ښاغلي حمیدی د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د ډسمبر په 11 پیلېږي. د جنوبي اسیا سیالیو کې د ګډون لپاره د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي لوبډلې تمریناتي کمپ په هند کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی ازادي راډیو ته ویل چې د دغه تمریناتي کمپ څخه یې هدف امریکا او اروپا کې د لوبغاړو همغږي ده. ښاغلی روفی وویل چې دغه سیالۍ به د جنوبي اسیا د هیوادونو په ګډون په هند کې د ډسمبر په 20 پیل شي او 15 ورځې به دوام وکړي. د نوموړي د معلوماتو له مخې دغه تمریناتي کمپ به 10 ورځې مخکې له سیالیو څخه پیل شي. او د افغانستان د ورزشي خبريالانو فدراسیون د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د ورزشي برخې فعالانو ته د جایزې د ورکې یو پروګرام جوړ کړی دی. دغه فدراسیون غړي شعیب دوست ازادي راډیو ته ویل چې په دغه پروسه کې به خلک ورزشي خبريالانو هغو ادارو ته چې د ورزش په برخه کې کار کړی وي او په افغانستان کې د ورزش تمویل کوونکو ادارو ته په انلاین توګه رای ورکړي. ښاغلي دوست وویل چې په دغه پروسه کې 100 تنو د ورزش وتلو څیرو هم برخه اخیستې ده. دغه فدراسیون د معلوماتو له مخې دا پروسه د ډسمبر په لومړۍ نیټه پیل شوې او له 10 ورځو وروسته به د غوره څیرو په ټاکلو سره پای ته ورسیږي.
محترم اوریدونکو، د افغانستان د سپورتي خبرونو فدراسیون د لومړي ځل لپاره د افغانستان د سپورت د غوړ جایزو پروګرام پیل کړی دی. دغه فدراسیون رئیس سایر ځلان ازادي ریډیو ویل چې په دغه پروسه کې خلکو په انلاین ډول برخه اخیستې او غوړ خبرونو سپورتي ادارو او د سپورت تمویل کوونکو ته رای ورکوي. په همدې اړه مې له ښاغلي ځلان سره مرکه کړې او په سر کې مې ورڅخه د سپورت د غوړ جایزو لپاره د ټاکنو په اړه ترې پوښتلې. ښاغلي ځلان وویل
د افغانستان د ورزش غوره جایزو لړۍ د پروګرام هغه لومړۍ برخه دوه میاشتې وړاندې شروع شوې وه چې موږ د نوملیکنې دپاره خلکو ته درخواست وکړه او هغه کسان چې هغوی د ورزش په برخه کې یا د خبریالۍ په برخه کې او یا هم مستقیم د ورزشي لاسته راوړنو یا د ورزشي ادارو لاسته راوړنو برخه کې په تېر یو کال کې ښه فعالیت کړی و او محسوس فعالیت و، هغوی په یو میاشت کې تقریبا 143 کسانو نوملیکنه کړې وه او د دغه نوملیکنې لړۍ د نومبر په میاشت کې پای ته ورسېده، چې له هغه نه وروسته د بررسۍ او ارزونې یو ټیم په دې باندې کار وکړ او د یو څه کم تخنیکي مشکلاتو پرته چې یو څو نمونه د تخنیکي مشکلاتو له کبله پاتې شوي دي، نور ټول نمونه هماغه شان چې هغوی کومو کټګوریو ته ځان کاندید کړی و په لیست کې راغلي دي او اوس عام خلک د لس ورځو لپاره د ډسمبر د لومړۍ نه تر لسه پورې هغوی ته رایه ورکوي.
ځلان صاحب، داسې اوازې وي چې دغه سایټ حق شوی و، په دې اړه تاسو څه وایئ؟
ځینې وخت په دغه ټکنالوژي کې تخنیکي مشکلات راځي، موږ دقیق نه شو ویلی چې حق شوی او یا هم په دې خاطر باندې چې دغه د رایو په پروسه کې ګډونوال ډېر زیات شوي وو، شاید زموږ د یو محدود وخت لپاره، د ډېر لږ وخت لپاره سسپین شوی وو، خو بدون دې نه چې په نتایجو او پایلو کې کوم تغیر راشي، ډېر ژر زموږ تخنیکي ټیم په دې باندې بېرته وتوانېده چې سایټ په خپل لاس کې واخلي او بېرته د عامو خلکو په مخ باندې پرانیزي.
غواړم د ورسې سوال په لړ کې وپوښتم، جناب زران صاحب، دا جایزې په کوم مراسمو کې او د کوم نړیوال سازمان لخوا دغه ګډونکوونکو ته ورکول کیږي؟
د افغانستان د ورزش غوره جایزې د افغانستان د ورزشي خبریالانو په نوښت باندې ورکول کیږي چې د ورزشي خبریالانو نړیوال فدراسیون د هر اړخیز حمایت او رسمیت برخمن دي، یعنی هغوی د یو رسمي جایزې په توګه باندې پیژني او دا په کابل کې د یوې شاندار او خپلو مراسمو په ترڅ کې انشاءالله د دسمبر په 22 باندې ورکول کیږي.
ځلان صاحب، کور مدان ژوندی اوسئ.
مننه.
دا پروگرام په دې برخه کې د سګوهنی د ملي ټیم لوبغاړي زمری محمد اسخاوري چې په خپل سپورتي ژوند کې لڅه ډول خوړو تر خو سره مخ شوی.
ګلاس کله کې زه خپل په ټیم ملي باندې قرمان یم. زه یو ورکه ډیره جالب لرم، زه د چپ لاس نه چاتوم خپل چپ لاس، په چپ لاس باندې عارف باندې کنټرولوم، په خیلز باندې نکاوټ کوم. دغه زما چپ لاس ډیره خواندور دي او ډیره مزیدار دي او دغه چپ لاس مې ډیره مزیدار د سوي چاتوم که زما عارف نه پويږي په کوم لاس باندې دا ما پوسوکوي. کله چې چپ لاس ورته اشاره کوم هغه خیال کوي چې دا چپ لاس باندې وي، په خیلز باندې هم نکاټوم. جالب خاطر او دا کله کزه 15 تن کال باندې کله ما مسابقه وکړو، دغه مسابقه د سجالو وګ زما وزن 15 اتیا کیلو وو او عارف مې یو سره 15 کیلو وو. کله که ما وزن ته ما برابر اول زلاړم، اول ما ته بو دوی ورکړ بمبا وکړو بو وای بو بو ډیره وشکه وو مه وچکله. کله که یو نیو کیلو زما وزن وشو، بیا زلاړم آزاد وزن ته، آزاد وزن داخل شوم. کله که ما وزن کشي خلاص شو، بیا سبا د پاره مسابقه د پاره ز سلور اتیا کیلو وو ما او عارف یو سره 15 کیلو وو. بیا کله دا چپ لاس مې ورته اشاره کول، دا ډیره مخکې راتله، زما ډیره اوچته. بیا په خیلاس باندې هغه خیلاس گزارول، په خیلاس باندې زه بیا دوکین کول مې، بیا په خیلاس باندې په خیلاس مې واله، بیا پزې مات شو او نکاوټ شو. ډیره مزیدار فایټ وغه فایټ.
تاسو د لوبله میدانه سپورتي خبرونه له آزادی رادیو څخه اورئ. ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي د افغانستان د اولمپیک لپاره انتخابات ترسره شي. په همدې اړه د کابل ښار یو شمېر لوبغاړو نظر نه اورئ.
زمان نوم اسماعیل دی. دا مونږه د حکومت نه دا زمونږه د توقع ده، دا تمه ده چې داسې یو کس دلته راشي چې دغه د شایسته سالاري په دغه باندې راشي. داسې نه چې هغه څه واسطه لري یا دغه لري دلته راشي، د بل ځای نه راشي، هغه د کسب بل شی وي، کار بل شی وي او دلته وټاکل شي. دا زمونږ د منل وړ نه دی. پکار دا دی چې داسې یو کس راشي، انشاءالله په ټول جهان کې ترقي وکړي او مخ په وړاندې لاړ شي.
زما نوم نجیب الله دی او دا اوس وخت کې چې کوم انتخابات کېږي دلته باید یو وړ سړی راشي یو دانسته یو پوه سړی راشي تر څو دا ټیمونه دا زمونږ فوټبال ټیمونه چې دا کرکټ دی دوی ته خدمت وکړي او دوی مخ په وړاندې لاړ شي. نو بس دغه توقع ده زمونږ د دولت او د ټولو هغه لړپورو چارواکو نه چې په دې راس کې دي. نو زما نوم د عزیز الرحمن صافی او دا کوم انتخابات چې موږ دا غواړو چې مطلب داسې یو شخص راشي چې هغه پخپلا پوی او د کرانا نو قدر او مطلب پخپلا یو مطلب یو کلاړی وی مطلب پوی وی چې ان شاء الله دا کوم چې موږ دا ټیمونه او ډیر شاته پاتې ده ان شاء الله مخې ته لاړ شي. نو موږ دا امید او تمه لرو چې ان شاء الله داسې یو مشر زموږ راشي کنه چې مقصد زموږ دا سو یو ټیم دی چې دا مطلب مخ وړاندې لاړ شي او هغه سره کوشش وکړي او په خپل پوهه دانسته وینو سو کلاړي او یو ټیم به مخې ته لاړ شي چې اوسړې پوهه وینو په خامخا دغه کوم سیستم چې دی هغه مخ وړاندې دي شاته نه ځي. نو موږ الله نه ته تمل لرو چې الله دې وکړي چې داسې اوسړې راشي چې په خپل پوهه دانسته وي.
محترم اوردونکو د لوبو میدان سپورټي خبرونه هم دومره وه تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو درنه حضور حاضرېږم. د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمن اوریدونکو سلام. د کابل برخو بیا پټ پټونه شروع کړی ده چې یو ځل لاړ شي تر بیا راتګ ټول ښار ویده شوی وي. یوازې چارواکي او زورور پی خبر هم نه دي چې برق به نوبت شوی، ځکه دغه نوبتونه یوازې د عامو ښاریانو خوارانو لپاره دي، د هغوی لپاره چې دغو چارواکو ته یې رایې ورکړي دي او دغه ځای ته یې رارسولي دي. کنه د الیکان دودونه اوس هم په سوګو کې شته. د خپرونې په پیل کې مو له والي صاحب سره مرکه درته کړې ده.
ښه والی صاحب، کلمړی اداره ته ووایي چې د ولایت پرمختګ لپاره مو څه کړي دي او څه کوي؟
له کومې ورځې نه چې راغلی یم نو له هماغې ورځې مې شپه او ورځ په ځان یوه کړي او د ولایت لپاره کار کوم.
مثلا کوم کارونه مو کړي دي؟
مثلا چې راغلم د ولایت مقام د ودانۍ رنګ تللی و، هغه مو رنګ کړه. د ولایت مقام مېلمستون نه درلود، هغه مېلمستون مو ورته جوړ کړه. په فیسبوک کې مو ځانګړې پاڼه او اکاونټ ورته جوړ کړه. کسان مې موظف کړل چې د ولایت د مقام له بام نه د ولایت د شاوخوا ښکلي عکسونه واخلي او فیسبوک ته یې پورته کړي.
او ولې مو د ولایت د مقام له بام نه عکسونه واخیستل؟ ولې د ولایت مختلفو ولسوالیو او کلیو ته لاړی نه او هلته مو عکسونه وانخیستل؟
ځکه چې د ولایت له مرکز نه لرې تلی نه شو. امنیتي ستونزې اجازه نه راکوي چې د مرکز له شاوخوا لرې لاړ شو. نو له همدې امله مو د ولایت د مقام له بام نه تر لرې لرې عکسونه واخیستل.
نور مو کوم کارونه کړي دي؟
هر ورځ د ولایت د مرکز په بازار ګرځو، له دوکاندارانو سره خبرې کوو چې د هغوی باور او حمایت ترلاسه کړو او د هغوی په واسطه د ولس ذهنیت له حکومت سره مرستې او حمایت ته چمتو کړو.
په دې برخه کې کومه لاسته راوړنه هم لرئ کنه؟
او ولې نه، تیره اونۍ یو دوکاندار دوه تنه د حکومت مخالفین دې ته هڅولي وو چې له حکومت سره همکاري وکړي.
بیا یې همکاري وکړه؟
نه، تر اوسه خو یې نه ده کړې، خو ښایي آخر دغسې کومه خبره هم حقیقت پیدا کړي.
د ولایت د خلکو او ولسونو لپاره مو څه کړي دي؟ ولسوالۍ ته مو کوم کارونه وکړل؟
هره ورځ خلک راځي ورسره ګورو، مشکلات یې په سړه سینه اورو او د مشکلاتو د حل ډاډ ورکوو. ولسوالان راغواړو او په شپو شپو بحثونه ورسره کوو چې د خلکو د خدمت په لار کې له هیڅ زحمت نه درېغ ونه کړي.
ویل کېږي چې ټولې ولسوالۍ مو د مخالفینو په لاس کې دي.
دروغ وایي؟ د ټولو ولسوالیو ودانۍ زموږ په لاس کې دي او هیڅ کله به هم دښمن پرې نه ږدو چې دغه ودانۍ ونیسي.
او د ولسوالیو مربوطه کلي او سیمې؟
هغه د پخواني والی په وخت کې د حکومت له لاسه وتلي وو.
نو تاسو یې د بیرته نیولو اراده نه لرئ؟
لروي. په دې حکله مې په فیسبوک کې د خلکو نظرونه غوښتي دي چې په څه ډول کولی شو دغه له لاسه وتلي ولسونه بیرته لاسته راوړو.
هو رښتیا، ویان مو فیسبوک هم ډیر کاروي او کله مو چې نسوار اچولي یا توکړي دي نو هم عکسونه فیسبوک ته پورته کړي دي. دا ولې؟
د ما ویان یو ډیر متحرک، هڅان، متجسس، پکار مین او د یو پاک احساس خاوند دی، نو ځکه غواړي خپل دنده په ښه ډول ترسره کړي او د موږ فعالیتونو ته په مجازي نړۍ کې انعکاس ورکړي.
والی صاحب، تم په دغه مجازي نړۍ کې ډېر ښکاري، چې دا والی
چې رښتیا درته ووایم نو مجازي نړۍ مې خوښیږي، ځکه څه دې چې زړه وي هغه کولای ویلی او کتلی شي پکې. د همدې لپاره ډېر پکې ګرځم او اوسم.
ولې له حقیقي نړۍ نه ځان لرې کوئ؟
له حقیقي نړۍ نام نه یو لرې. شرکتونه، کارخانې، مارکیټونه او نور نور غټ کاروبارونه مو په حقیقي نړۍ کې دي. د وخت تیرولو، مشهورولو او د زړه بړاس ایستلو لپاره مو مجازي نړۍ یعنی فیسبوک، ټویټر او نور غوره کړي دي.
نو د ولایت کارونه څه وخت کوئ؟
د ورځې، د شپې او هر وخت، ځکه د شپې هم په ولایت کې یو او د ورځې هم.
نو د ولایت د مقام د ودانۍ لرنګولو پرته مو نور د پرمختګ او بیا رغونې کوم کارونه کړي دي؟
په تاسف سره به ووایم چې لکله پیارتیانې تللي او ولایتونه یې تر کړي دي، بیا مو د رغونې کار ځکه نه دی کړی چې پیسې نه لرو.
ولې ولایت حکومت اختصاصي بودیجه نه ده ورکړې؟
ورکړې ده، خو اله د موږ روزمره مصارف پوره کړي، نو د رغول او جوړولو لپاره څه نه پاتې کیږي.
نو داسې ښکاري چې هر څه هماغسې زاړه په زاړه دي.
او خو ځینې اقدامات شوي دي، لکه د یو لوی پارک د بنسټ ډبره چې درې ځلې مو سر په سر کېښوده، چې ښایي عکسونه به یې تاسې هم په فیسبوک کې لیدلي وي. د یو ښوونځي د بنسټ ډبره کېښودل شوه، د یو کلینیک د بنسټ ډبره کېښودل شوه، او دغه ډول نور ډیر کارونه هم روان دي او په پلان کې دي.
نو دغه د بنسټ ډبرې مو چې ایښې دي، د دغو د ودانولو لپاره بودیجه هم لرئ او کارونه به یې څه وخت پیل کیږي؟
نه، د دې لپاره چې شرکتونه، دونران او یا هم موسسات تشویق شي او مرستې راسره وکړي، نو دغه د بنسټ ډبرې مو کېښودي او همدارنګه مو د ولایت فیسبوک پاڼې ته هم ترې ویډیوګانې او عکسونه برابر کړل. د ولایت فیسبوک پاڼه مواد غواړي.
متل دی چې وای وای کولاله وکه خپله سیاله. د رې باره لامدغسې یوې کیسې مو خبرو.
سلام علیکم.
و علیکم سلام. د شه جوړه په کور کې مو خیریت وو؟
او خیریت وو. د تاسو څال دی؟
موږ هم شکر دی شه یو، لمسی می هم شکر دی شه ده.
موري چیرته ده؟
موري مارکیټ ته تللی ده. لمسی ته می جامې، جمپرونه او نور شان اخلي.
چیرته ځی که څنګه؟
نه، د کور لپاره نازولې ده. هر هفته مور مارکیټ ته بیای او شان ورته اخلي.
ولی هر هفته ورته اخلي؟
وای سټایل یې بدل شو، بیا یې نه اغوندي. څه په وکړي؟
وترورې پلار څه کار کوي؟
پلار غریبه د خلکو کارونه خلاصوي.
پونه سوب ترورې څه ډول کارونه؟
خود چا چې دغه په محکمه کې څارنوالۍ او یا هم د ترافیکو په ریاست کې کار بند وي ورته خلاصوي. پرون یې د پاسپورټونو د کار خلاصولو چل هم زده کړی و.
دلال دی؟
څه خبره یم، دی خو وایي چې کمیشن کار یم.
ښه، نو بیا خو دې لمسۍ ملامت نه ده چې دومره زرزر سټایل بدلوي؟
هو شکر دی، شکر دی. پلار یې هر وخت بنډل بنډل روپۍ ورکوي. خو ودې نه ویل خورې چې ته څنګه راغلې؟
زه؟
او ولې شرمېږې؟
نه نه شرمېږم نه، خو وویرېدم.
له څه نه وویرېدې؟ ولورې خدای دې نه کوي.
هسې ټوکه مې وکړه، زه خو دې د لمسۍ غوښتلو ته راغلې وم، خو چې د دې له ناز او خریدارۍ دې خبره کړم نو وویرېدم چې درته یاد یې کړم.
د تاسو څه کار کوي؟
په یو مسته کې کار کوي، مستر دی.
نه نو لورې چې خفه نه شې، موږ یې مستر او ډاکټر ته نه ورکوو.
ښه،
او
نو چا ته ورکوي؟
پلار یې وایي چې هلک کمیشن کار نه وي لور نه ورکوم.
که مې زوی له خپل خسر سره شاګرد شي څنګه به وي؟
خپه کېږم لورې، کمیشن کاري هر څوک نسي کولی. ولاړه سه د کوم ډاکټر یا ماستر لور ورته وغواړه، د کمیشن کار لور به کمیشن کار ته ودېږ. لورې اوس د پیسو وخت دی.
اس دام واوری
کنو خواک موشوه که نه زخو زواب خیستل تراغلیم
وی خوری تم دوم نجر راغلی چه پخته که موش دالک پشتنه کریوی چه چه دول حلک دی شرکت لری که نلری انگلیسی ازده که نده خوب لری که نلری څومره وخت د باندې وي او څومره وخت په کور کې وي او تاسې نور
شرکت خو نه لري او بیا تاسې شرکت څه کوئ وخورې
شرکت خو ښه دی او بیا خو د خوږې پلار هم بیکاره دی او ورونه یې هم چې زمې شرکت ولري ټول به هغه د کار پکښې کوي
خفه نه شئ خورې تاسې نلور نه ورکوئ ځانونو ته کار پیدا کوئ
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه نقیب الله اروی، ستاره امینی، اوسه حکمت، حیا اوریاخیل او صادق سپینغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست باکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.